د خیاطۍ، حجاب جوړونې او د لاسي صنعت د نورو ډولونو په زده کړو بوختې دي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د کار امیر او د یاد مرکز مشر حبیب الله جیلانی وایي دوی توانېدلې له دې لارې د ښځو د بیکارۍ کچه کمه او هغوی ته په ټولنه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. د حرفوي زده کړو د دې مرکز د مشر په وینا د تیرې اوولسو کلونو په اوږدو کې په دغه مرکز کې له 4000 څخه زیاتې میرمنې روزل سوي دي. نوموړی وایي چې د میرمنو د لاسي تولیداتو د پلور لپاره یې د کندهار ښار په دوو برخو کې دوه مرکزونه هم پرانیستي دي. خپل د لاسي صنعت په زده کړو بوختې میرمنې هم دا د خپل اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت یادوي. رازیا او ملکه له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کور سره نویش والاغله ضروري را پیدا کی و همدا وایستا خو بیا په خپل آیا ته ډوډۍ پیدا کړو.
زیات تغییر او د نام معادله زیات تغییر او د زده کړې د مینا نوار خانه است مینه می کرشنی نو مې نه ما تا کې موسسه سم جما ور مې کینې نه مې تا نه ګور نه ور نه نه کا سره نه پیدا کرا به تا مې
مې پښ مې دون ته غره واستې چې زه یو کاټه دی واخم ما د کور انسان د مخ کاري ور کور یو بل چاته وسه پر پکو پی جوړم څو د پاره به مې یو لار سه یو کار به مته وسه د پیسو کار به مته وسه د کور کار به مته وسه د ځان کار به مته
وسه. که څه هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د لاسي تولیداتو د خرڅلاو لپاره لوی مرکزونه جوړ سوي، خو لا هم د کندهار میرمنې په خپل لاس د جوړ سو توکو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشي څخه شکایت کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتي یا سالمه اداره چتول کیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتي یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلای شو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزه سوي دي هغه پوره کړي او لاس ته راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او برالوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کوم ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لسترونن لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وای.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډیر زیات سخت وي، یعنی د هغې ریښې ډیر زیات قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډیر زیات توانایي غواړي، او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځه وړلو په اړه باندې. باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کوایو وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي چې همدا سرغړونه کیدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي یا د ګمرکاتو له مامورینو له اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نه سمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بحث وکړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزاد رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کوم عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي؟
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوي چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافعو نسي کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زموږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي. یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کیږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه دی. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه پاساس باندې وکوي چې د زرونه جمعي ک یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم ونخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول سوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه پاساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کیږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامستولو کې رامستکولو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کارور کوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرنی ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرنی واخلي. بل اساسي لامل یې د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه ادامات نه ورکول کیږي. یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیڅ توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده. یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري. یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغه نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او اخیری مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوراندې. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځان نه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي. چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پرمس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.